Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونه ته خرغلست نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د سلواغي عدل وی لسمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري ل 13 نیټه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو په دینیم ساعت کې به واورئ چې په افغانستان کې د درنو حملو له څپې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې هیواد یې نور نو له طالبانو سره خبرې نه کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د سختې واورې د ورښتونو په اړه خبرداری ورکړی. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې امریکا به هغه ماموریت چې د هغه لپاره افغانستان ته امریکا راغلې ده بشپړوي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د نورو نږدې 10,000 بې ځایه شویو کورنیو نمونه یې ثبت کړي دي. او د سوریې د جګړې د ختمولو په اړه د بحث لپاره یو دوه ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په سوچي ښار کې پیل شوه. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي هیواد به هغه ماموریت ترسره کړي چې د هغه لپاره افغانستان ته راغلی. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د کتنې پر مهال طالبانو او د افغانستان وضعیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل که بل څوک نه توانیږي چې دا وضعیت پای ته ورسوي نو امریکا دا توان لري چې دا وضعیت پای ته ورسوي. د ښاغلي ټرمپ په وینا په افغانستان کې د وروستیو حملو په دوام امریکا نور نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېره یوه اونۍ کې پرله پسې حملو په افغانستان په تېره په کابل کې څه باندې 130 کسان ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې تیرونه په افغانستان کې د څه باندې 10,000 بې ځایه شویو خلکو نمونه ثبت کړي دي چې ډیری د 2018 کال په پای کې له خپلو مینو بې ځایه شوي. د دې ادارې په اونیز صحوي راپور کې د افغان چارواکو له قوله راغلي چې د دې کسانو څخه یوازې د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله له 10,000 زیات کسان کندز ښار ته کډه شوي دي. راپور د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په حواله لیکي چې د جنوري له 1 تر 8 نیټې پورې 9,609 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې ډیره برخه له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته یا استول شوي او یا په خپله خوښه ستانه شوي دي. د ناروې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیز او تمویل په برخه کې د خپل هیواد د همکاریو ډاډ ورکوي. فرانک بک جنسن چې تیر ماښام یې له ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې ولیدل وویل چې له افغانستان سره به د ناروې مرستې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دوام وکړي. دواړو لورو د دو اړخیزو اړیکو د پراختیا، د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ناروې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 50 سرتیری لري چې د 2018 کال د سپتمبر میاشتې د توافق له مخې به دا سرتیری د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د روسیې په جنوبي ښار سوچي کې یو شمیر پلاوی راټول شوي څو د سوریې د 1 کورنۍ جګړې د ختمېدو په هدف دوه ورځنۍ غونډه وکړي، خو د سوریې د حکومت عمده مخالفو ډلو دا غونډه تحریم کړې ده. مسکو چې په نړیواله کچه د سوریې د ولسمشر بشار اسد اصلي متحد دی، د باس ګوند او د سوریې حکومت ته د نږدې نورو ټولنو په ګډون شاوخوا 1,600 ډلو ته بلنه ورکړې ده چې د جنوري د 9 او 13 په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې اصلي هدف د سوریې لپاره د نوي اساسي قانون د لیکلو لپاره د یو میکانیزم جوړول ښودل شوي. د سوریې د مذاکراتو کمیسیون چې عمده مخالفه ډله ده او نورو هغو ډلو چې د سوریې د کورد اقلیت استازیتوب کوي ویلي چې دوی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. تمه کېږي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی میستوره به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د استانې د پروسې تر نظر لاندې بلل شوې ده. د روسیې ولسمشر او د اسرائیل صدراعظم تیر ماښام په مسکو کې د سوریې د بحران او په منځني ختیځ کې د ایران د رول په اړه خبرې وکړې. کرملین وایي ولادیمیر پوتین او بنیامین نتنیاهو همداراز د سوداګرۍ په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو، کلتوري او بشري اړیکو او هم پر یو شمیر نورو نړیوالو او سیمیزو موضوعاتو لکه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې پر بهیر او د سوریې پر وضعیت هم بحث وکړ. دواړو مشرانو په مسکو کې د یو نندارتون په پرانیستو کې ګډون وکړ چې په ترڅ کې نتنیاهو د خبرو پر مهال وویل اسرائیل به د خپل هیواد د ویجاړولو لپاره هر راز هڅې شنډې کړي. موږ لا هم چمتو یو چې د هرې هڅې او ایدیالوژۍ مخه ونیسو، لکه ایران چې په لومړي سر کې په ښکاره ویل چې زموږ د ویجاړولو لپاره چمتو دی، خو دوی به یو هم بریالي نه شي. مسکو له دواړو لورو، هم له اسرائیل او هم د هغه له سیمیزو سیالانو سوریه او ایران سره ښه اړیکې پالي. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی وبخښي د رواني اونۍ په اوږدو کې ازبکستان ته سفر وکړي او په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د منځنۍ او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز به له ازبک چارواکو سره د شوکت میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې پرمختګونه وارزوي. تر اوسه معلومه نه ده چې میرمن ویلز به کله تاشکند ته سفر وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې د دې سفر نیټه د جنوري له 1 د فبروري تر 2 پورې اټکل کړې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې باوروي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي امریکا نور نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي ځان وژونکي برید کوونکي د کابل ښار په سیمو کې ساتل کیږي او امکانات ورته برابرېږي. د خوست دینی عالمانو هم انتحاري حمله ناجایز بللې.
د خدای په خاطر دا پردی جګړه ده، نه دینی او نه مذهبي جګړه ده، یو سیاسي جګړه ده. افغانان په کې قتل کیږي، مسلمانانو ته تاوان د افغانانو ده، ځکه د پردیو بهرنی ده.
په نورو موضوعاتو کې، د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې په ځینو ولایتونو کې د سختو واورو او ورښتونو په اړه خبرداری ورکړی. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې له وروستیو حملو وروسته متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ پرون په واشنگتن کې همداراز وویل چې متحد ایالات به هغه ماموریت چې لپاره افغانستان ته راغلی پای ته ورسوي. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تمه ده د افغانستان ولسمشر د کابل له وروستیو خونړیو حملو وروسته نن یو شمیر امنیتي اقدامات اعلان کړي. فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر وایي په هیڅ صورت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د متحده ایالاتو خبرې ممکن نه دي. ډونالد ترامپ په واشنگتن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د لیدو پر مهال طالبانو او د افغانستان وضعیت ته په اشاره وویل فکر نه کوي چې متحده ایالات په اوس مهال د مذاکراتو لپاره چمتو وي او دا پروسه ډیر وخت ته اړتیا لري. دا وی هغه څه چې موږ وینو هغه یې په ډیره بیرحمۍ ترسره کوي. د ښځو او ماشومانو په ګډون خپل خلک وژني، هغه ښځې او ماشومان چې کاملاً بې ګناه دي. دا یو ناورین دی، نو ځکه به له طالبانو سره خبرې ونسي. نه غواړو له هغو سره خبرې وکړو. هغه څه چې باید ختم کړو ختموو یې. که بل څوک نه دی توانېدلی دا وضعیت پای ته ورسوي، موږ دا وړتیا لرو چې پای ته یې ورسوو. د ولسمشر ډونالد ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې په څو پرله پسې بریدونو کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په پلازمینه کابل کې خلکو ته واوښته. پر انټر کانټینینټال هوټل ډله ایز برید، د جمهوریت روغتون ته څیرمه خونړی برید، او هم په کابل کې پر 111 فرقې برید کې په مجموع کې شاوخوا 130 تنه ووژل شول او سلګونه ټپیان شول. دغه راز ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر د دغو پیښو وروسته ډیر ژر ځینې امنیتي اقدامات اعلان کړي. د ارګي به سرچینې چې نه غوښتل نومې وخصتل سي تیر ماشم ازادي راډیو تول چې دغه اقدامات به نن تر غرمې وروسته پورې اعلان سي. د ریسرچینې له ولسمشر سره د امنیتی ټیم یعنی د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران، د ملي امنیت رئیس او د ملي امنیت سلاکار د وی بیړنۍ غونډې خبر ورکړ. هغه ویل چې دا غونډه تیر ماشم په ارګي وسو خو نور جزئیات یې ورنکړل. په خپل ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ خپل اندونیزیایي سیال سره په ارګ کې وویل چې ډېر ژر به وسلوالو یاغیانو ته جدي ځواب ورکړي.
موږ وینه بې ځوابه نه پاتې کیږي. زه به د وروستیو بشري فاجعو په ځواب کې د خپل واضحو او جدي اقداماتو په اړه معلومات له تاسې او ولس سره ډېر ژر مخامخ شریک کړم.
د کابل د بریدونو او د امریکا د ولسمشر د غبرګون وروسته چې وایي له طالبانو سره خبرې نه کوي، پاکستان یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې مذاکراتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي چې هیواد یې پر وسلوالو طالبانو ډېر محدود نفوذ لري. دی وایي زموږ غوښتنه او ملاتړ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده او دا د افغانستان د بحران د هواري لپاره تر ټولو ژر حل لاره ده. پاکستان هر هغه مرسته او همکاري چې اړتیا یې وي ترسره کوي، ځکه تروریزم یو ګډ دښمن دی. موږ که پر طالبانو نفوذ هم ولرو ډېر محدود دی. دا عمومي موقف دی چې په وار وار د پاکستان له لوري تکرار شوی دی. پاکستان د امریکا او افغانستان د لوړ پوړو چارواکو لخوا د وسلوالو یاغیانو په ملاتړ تورن سوی دی. د امریکا ولسمشر یوه میاشت وړاندې پاکستان په دروغ ویلو او د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې په نه همکاري تورن کړ، خو پاکستان د تورن ردوي چې ګواکې د طالبانو حقاني شبکې او نورو یاغي ډلو ملاتړ کوي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې ځانوژونکي برید کوونکي د کابل ښار په مختلفو سیمو او کورونو کې ساتل کیږي او دوی ته امکانات په واک کې ورکول کیږي. د جرګې دوهم مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان د دې لپاره چې د امریکا له فشارونو ځان خلاص کړي په افغانستان کې له خپلو خاصو کسانو څخه ګټه پورته کوي. په دې اړه نور حال د شاه محمود شینواري په راپور کې
په کابل کې پورستیو دوه اونیو کې د ځانوژونکو بریدونو او ډلیزو حملو له زیاتېدو سره یو اربیا په نظام کې د وسلوالو مخالفینو نفوذي عواملو ته ګوته نیول کیږي. د مشرانو جرګې د اداري هیئت یو شمېر غړي وایي چې ځینې حلقې چې دوی د پردیو مهرې بولي د دولت وسلوالو مخالفینو سره همکاري کوي. د دې جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي وایي معامله کوونکي او هغه حلقې چې د بهرنیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي کابل ته د ځانوژونکو بریدګرو او د چاودیدونکو توکو په راوړلو کې لاس لري او آن کورونه او امکانات هم د هغوی په واک ورکول کیږي.
په داخل د ښار کې په هر ځای کې ځانوژونکي بریدګر ځای پر ځای سوي دي. حتی کورونه او دفترونه هم ورته نیول سوي او په همغه مربوطه ځای کې ورته مواد ځای پر ځای کیږي. د مربوطه ادارې نه ورسره تماس نیول کیږي او دوی عجل خپل ځان همغې نقطې ته رسوي.
خو ښاغلي صدیقي دا ونه ویل چې دغه کسان څوک او د نظام په کومه کچه کې دي. د هم د ځینو نورو چارواکو په څیر د خپلو ادعاو د سپیناوي لپاره کوم سند وړاندې نه کړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په تیرو دوه اونیو کې کابل د ډلهییزو او ځانوژونکو خونړیو بریدونو شاهد و. په دې بریدونو کې د تابعیانو فرهنګي مرکز، د کابل ششدرک سیمه، د کانټینینټل هوټل، د شمې پورز، د صدارت څلورلارې او وروستۍ هغه د 111 فرقې جزتام و چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په نښه شول. له دې ټولو سره سره هر کله چې په کابل کې ځانوژونکي حملې او چاودنې کېږي سیاسیونه او پولیسي جرګه کې د خلکو استازي په دې پیښو کې پنځم ستون شری ګڼي، خو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه خلک وپیژني. خو دا چې رښتیا هم د نظام ځینې حلقې او خلک د دولت وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي که څنګه، او ولې کشفي بنسټونه او امنیتي ادارې په دې نه دي توانېدلي چې په کابل کې د بریدونو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
په دې وروستیو کې به د کومې پیښې چې په کابل کې زیات شوي دي، دغه د وسلوالو او د دښمنانو د افغانستان د دښمنانو ضعف دی. دوی دغه پیښې په کابل کې پلار اچولې دي، په دوی سره چې همکاري کړې ده د سیمې د استخباراتو په لویه کچه لاس پکې لري. یو دا یو تحمیلي جګړه ده چې دلته روانه ده. له شک پرته دغه کسان چې راځي دوی سره به همراهان وي، همکاري به ورسره کوي، یا په نظام کې دننه یا د نظام نه بهر. او په ډېری مواردو کې داسې شته چې دوی د قانون منګول ته سپارل شوی دی.
د امنیتی چارو یو کارپو صدیق ساحل وای اوس هم چې پاکستان د امریکا د فشارونو لاندې دی غواړي ښکاره کړي چې ترهګریزي ډلې په افغانستان او حتی د دې هیواد په مرکز کابل کې موجود دي. دی وای لازمه ده چې د افغانستان استخبارات سی آی ای او اف بی آی چې په افغانستان کې فعالیت کوي دغه حلقې او کسان په نښه کړي. دغه شان دی وای اړتیا ده چې په کابل کې عملیات پیل او کورونه تلاشي شي تر څو له پلازمینې څخه د ترهګرو بستره ټوله شي، کنه روان وضعیت به بدې پایلې ولري.
له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو، خو اوس چې د کابل د وروستیو حملو په موضوع کې یو، نو د لویدیز مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې برخه وړاندې کیږي چې د نن ورځپاڼو مخکتنه ملالۍ بشیر کړی ده.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو سل او یولس فرقې پر یوه کنډک حمله ته کتلې دي. کابل پاکستان د دې ترور په خاطر مقصر ګڼي، خو عادي افغانان حکومت ته ګوته نیسي. دا د وال سټریټ ژورنال د یوې مقالې عنوان دی. د دې مقالې په سر کې لولو چې په کابل کې د څو کلونو پر مهال له خونړیو حملو وروسته افغانستان پر پاکستان د دغو حملو پړه اچوي. د مقالې د لیکوال په وینا، د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي تر مشرۍ لاندې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان په کابل کې د شنبې د ورځې د حملې مستقیم مسؤول دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا، په دې حمله کې تر سلو کسانو زیات ووژل شول او تر 215 ډیرشو زیات ټپیان شول. په مقاله کې هغې خبرې ته هم اشاره شوي چې اسلام آباد د کابل ادعا ردوي. پاکستان د یک شنبې په ورځ دا خبره رد کړه چې ګواکې په افغانستان کې د طالبانو غوندې سخت دریځ ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي چې په مالی وزارت کې د پالیسۍ یو لوړ پوړی څېړونکي پر ټویټر لیکلي چې د کابل د اوسیدونکو په خوندیتوب کې د پاتې راتلو لپاره د پولیسو اردو په ګډون حکومت مقصر ګڼي. ګارډین ورځپاڼې هم د شنبې د ورځې حملې ته اشاره کړې چې کابل له تر ټولو خونړیو حملو څخه یوې ته په بیره عکس العمل ښودلې دی. د ورځپاڼې په وینا، له چاودېدونکو موادو ډک امبولانس له چاودېدو وروسته د کابل اوسیدونکو غوسه څرګنده کړې ده. ورځپاڼې لیکلي، په کابل کې یوه دوکاندار ویلي، موږ چیرته ولاړ سو؟ موږ خوندي نه یو، یو مناسب حکومت نه لرو، څه وکړو؟ ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د دوشنبې په ورځ د یولسو ملي اردو سرتیرو وژل کېدو ته هم کتلي او لیکلي دي چې په وروستیو کلونو کې د طالبانو او داعش په ګډون جګړه مارانو په افغانستان کې د اردو پر ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې لیکلي چې د 2014 کال د پای راهیسې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، ملګرو ملتونو افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتې تلفات ټکان ورکوونکي بللی دی. او تایم ورځپاڼې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر له قوله لیکلي چې د دوشنبه د ورځې د حملې هدف د پوځ هغه واحد و چې د مارشال فهیم په نوم نظامي اکاډمۍ امنیت نیسي. ورځپاڼه لیکي، په افغانستان کې وروستیو حملو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړی. همداراز ورځپاڼه لیکي چې دا حملې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه پوښتنې راپورته کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د سختې واورې او بارانونو د ورښت خبرداری ورکړی. د دې ادارې چارواکو ویلي چې ښایي تر څه باندې 150 سانتي مترو پورې واوره یا باران ووري، او له همدې کبله خلکو ته لازمې سپارښتنې هم کړې دي. په همدې حال کې د سالنګونو د حفظ و مراقبت مسؤلین وایي دا لویه لاره د سخت واورو د ورېدو له کبله د ترافیکو پر مخ بنده ده. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي د احتمالي طبیعي پیښو د خطراتو د مخنیوي په هدف یې له وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې په خطرناکو سیمو کې ونه ګرځي او یا د واورې او بارانونو د ورښت پر مهال له کورونو ونه وځي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې په همدې تړاو یې له اړوندو ادارو هم غوښتي چې د اړتیا په صورت کې خپل ټول لازم چمتووالی ولري، که هغه د روغتیا په برخه کې وي یا د احتمالي بی ځایه کېدو په برخه کې. ښاغلی سیاس ازادي راډیو ته وویل، نوی کله چې له کوره راوځي له هغو سیمو او درو څخه چې پیچلی دي باید تیر نه سي، او یا له هغو سیمو چې د واورې د شویدو احتمال پکښې شته، او یا هم د ډبرو د رالوېدو امکان پکښې شته. نشانې سوي دي او خلک پخپله هم پوهېږي، نو دوی دې هغو سیمو ته نه نږدې کېږي. که چیرې جدي اړتیا یې وي، نو بیا دې د راوتلو پر مهال له ځانه سره ابتدایي خوراکي مواد او ګرمې جامې ولري. تر دې وړاندې د همدې ادارې لخوا په یوه خبر پاڼه
کې په ځینو شمالي مرکزی جنوب ختیځو ولایتونو کې د سختي واوري او په نورو لویدیځو ختیځو شمال ختیځو مرکزی او یو شمېر شمالي ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې د سختو بارانونو د اورېدو خبرداری ورکړل سوی دی. په دې خبر پاڼه کې ویل سوي چې له سالنګ پرته په نورو سیمو کې شایي تر شاوخوا 1.5 سانتي متر پورې واوره او باران وسي. په همدل کې د سالنګ لوی لاره د سختي واوري له کبله د دوشمې پر ورځ د ترافیک پر مخ وتړل سو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مشر جنرال رجب لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې پر دغه لاره شاوخوا 90 سانتي متره واوره ورېدل ده. دوی د واوري اورښت په لومړي سر کې لږ خو د شپې په اوږدو کې شدید سو چې په جنوبي سالنګ کې شاوخوا 90 سانتي متره واوره وسو او په شمالي سالنګ کې هم د اوس هم واوره د سخت طوفان سره جریان لري. موږ د خلکو د خوندیتوب په هدف دغه سړک د ترافیک پر مخ وتاړه او تر هغه به تړلې وي چې وضعیت ښه سوی نه وي. افغانستان له غوی ودونو د چې هر کال هم دی طبي پیښو څخه ډیر مالی او ځاني زیانونه ویني. د مرسته رسونکو ټیمونو روزل، استنادي دیوالونه او په زیانمنونکو سیمو کې خلکو ته د خوندي ځایونو جوړول هغه څه دي چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو له اساسي اړتیاو څخه بلل کیږي. افغان دولت وړاندې د یوې داسې طرحې د پیلېدو خبره کړې و چې په ټول افغانستان کې طبي خطرات وپیژندل سي او بیا له 5 تر 10 کلونو پورې په تدریجي ډول دغه ګواښونه له منځه یوسي. ملګرو ملتونو په 2010 کال کې د طبي خطرونو سره د مقابلې په اړه یو کانفرنس کې له حکومتونو وغوښتل چې تر 2030 میلادي کال پورې له طبیعي پیښو څخه د انسانانو په مړینه او اقتصادي زیانونو کې د پام وړ کموالی راولي.
په افغانستان کې د سختو واورو او بارانونو د احتمالي ورښت په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مو هم دا راز واوریدل چې د سالنګونو د حفظ مراقبت چارواکي وایي چې دا لویه لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ بنده ده. د ازادۍ راډیو خبریال احمد انایش همدا شیبه په سالنګ کې له مستقیم تلیفوني تماس کې له سالنګ څخه را سره دی. انایش صاحب سلام، لاره تر اوسه پورې هم بنده ده؟
من سلام عرض میکنم به شما تکلسه و تمامی شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، تا هنوز هم شارع برای ترافیک مسدود است و تنها که مسدود است، بلکه وضعیت جوی هر لحظه به طرف وخامت میره به دلیل از اینکه برفباری های سنگین ادامه دارد، طوفان ها است و خطرات زیاد متوجه مسافرین است که به قول مسئولین حفظ مراقبت سالنگا تعدادی از موترها و وسایط تلاش دارند که در داخل دره گیری مانده بود نجات دادند، اما به دلیل از اینکه به دیگر وسایط داخل دره اجازه عبور داده نشده برشان مسئولیت پیش شده. اما خطر برف کوچا و خطر طوفانایی که اگر مسافرین به توجهی بکنند داخل دره شوند متصور است.
بله هنش صاحب، زه چې پوه شوم واوره تر اوسه پورې هم په ډېره سختۍ سره اوري، نو د لارې د خلاصولو لپاره څه پلان پروګرام شته؟ یعنی وسایل کار کوي د دې لپاره چې لاره د موټرو لپاره خلاصه کړي، او که تصمیم همدا دی چې د واورې د ورېدو تر پایه پورې به لاره بنده وي؟
دقیقا قسمی که شما گفتین، بله، برفباری به شدت ادامه داره، بیشتر شده به دلیل امی که امکانات تکنیکی پیشبینی را اداره حفظ مراقبت سالنگا نداره. به همون دلیل همواره در گذشته هم به می گونه بود، تا زمانی که هوا آرامش پیدا نمیکرد، فروکش نمیکرد، به هیچ وجه حفظ مراقبت سالنگا پیشبینی را بیان نمیکرد. و حالم برادی آزادی در صحبتهایی که داشتن گفتن تا زمانی که وضعیت جوی مناسب نشه و خوب نشه، اونا گفتن میتونن که با وسایط مسافر بری و بار بری چی وقت اجازه خواهد دادن، به دلیل از اینکه هنوز طوفان ها و شدت برفباری شدید است و خطرات موجود است.
و از ورستی پختنه سوال آخر هنش صاحب، چه ده سالنگونو دوار خواهو تا موتر او مسافر هم بندی؟
دقیقاً، زین موترون بعضی از موترها بند است، اما گفتن که به هیچ وجه به اینا آسیب نرسیده، اینا را مسئول نجات دادن از که از جاده منحرف شده بودن در نتیجه شدت طوفان، از جاده منحرف شده بودن اما از خطر مرگ اینا را نجات دادن. مسافرینشان البته و دریورا و راننده ها را جمعن در خانه های امن هستن، اما در داخل دره بند ماندن.
بسیار تشکر، ډیره مننه هنایش صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال و چې له سالنګونو څخه راپور راکو، هلته درنه واوره تر اوسه پورې هم ووري او لاره د موټرو پر تګ راتګ او د مسافرو لپاره بنده ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ له ازادي رادیو ووري. قدر منوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیواد به هغه ماموریت ترسره کړي چې د هغه لپاره افغانستان ته راغلی. ښاغلي ټرمپ همداراز ویلي چې امریکا نور نو نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې تیرونی په افغانستان کې د څه باندې 10,000 بې ځایه شویو خلکو نمونه یې ثبت کړي چې ډیری یې د 2018 کال په پای کې له خپلو مینو بې ځایه شوي. د ناروی دفاع وزیر د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیز او تمویل په برخه کې د خپل هیواد د همکاریو ډاډ له ولسمشر اشرف غنی سره په پرونی کتنه کې ورکړی. د روسیې په جنوبي ښار سوچي کې یو شمیر پلاوی راټول شوي، څو د سوریې د 7 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره 2 ورځنۍ غونډه وکړي. د روسیې ولسمشر او د اسرایلو صدر اعظم تیر ماښام په مسکو کې د سوریې د بحران او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي د روانې اونۍ په اوږدو کې ازبکستان ته سفر وکړي او په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره وګوري. په خوست کې یو شمېر قومي مخورو او دیني عالمانو د کابل وروستۍ خونړۍ حملې غندلې او هغه یې له اسلام سره په مخالفت کې بللې دي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
دینی عالمانو د دوشنبه ورځ ناوخته د کابل د ورستۍ مرګونې پیښې د غندنې او یاد پیښې قربانیانو ته د دعا په موخه جوړې شوې غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي او مولوي محمد عارف عرفان ویل:
یو غوښتنه کوم من خیسی عالم، د خدای په خاطر دا پردی جګړه ده، نه دینی او نه مذهبي جګړه ده، یو سیاسي جګړه ده. افغانان پکې قتل کیږي، مسلمانانو ته تاوان دی، افغانانو ده ګټه د پردیو بهرنۍ ده.
دغه چاودنه چې دي حرام دي، په کوم چې په مرکز په کابل کې وشول یا په وړکتونونو نه وشول، د دې سره د افغانستان خلکو هیڅ لوس نشته. دا د استخباراتي کړیو کړنې دي چې په افغانستان کې تر اجرا لوندې نسی.
د غونډې او فاتحې په مراسمو کې یو شمېر ویناوالو په نظام کې د وسلوالو د نفوذي او بهرنیو استخباراتي کړیو پورې د تړلو کسانو شتون هم د یوې ستونزې په توګه یاد کړل. د خوست د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان له حکومت غوښتنه وکړه چې نظام د پردیو پورې د تړلو خلکو له شتونه پاخ کړي.
هغه اشخاص چې دوی پردیو هیوادونو لپاره د یو ایجنټ یا د جاسوس په صفت خپل دندې ترسره کوي، په دې هغو برخه کې زموږ رئیس جمهور جدی غوښتنه ده چې داس اشخاص برخه کې جدی چلند وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال کمال الدین زدران بیا د اوسنۍ امنیتي ستونزو او بریدونو یو بل لامل د حکومت په داخل کې اختلافونه وبلل.
دا چې په ملک کې، په هیواد کې، په کابل او په نورو ولایتو کې مشکلات رامنځته شوي دي، ناامني ده. د دې ناامنیو اصلي دلیل د حکومت په داخل کې مشکلات دي، او کچیر دغه ضعفونه په حکومت کې موجود وي، طبیعي خبره ده چې همیشه به همدغه حالت وي. نو امید ده چې په افغانستان کې د دې قدرت د جزایر په لاره کولو سره صلح، امن او قروري د افغانانو په منځ کې ترمسته شي.
دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستای وایي خلک له رسنیو خبریږي چې امنیتي ارګانونه د یو شمېر جرمونو او ترهګری زبریدونو په تور مظنونین نیسي، خو پایلې له ولس سره نه شریکیږي.
د لاس 15 کاله مونږ کیږو چې مجرمین وري ولا شي خلاص شي، بس همدغه په ختمونو کې مسله تیر شي، دعا او ختمونه وشي، خیر خلاصونه را مثبت انرژي دی تر اوسه پورې ملت سره نه دي شریکی ګړي.
او اوس هم د خبرونې په پای کې د ژوند رنگونه ووري.
د ژوند رنگونه.
نوم جنگی دا د کابل ولایت کې.
څه کاروبار کوي ته؟
دکاندار یم.
چی شي خرڅې؟
دا خوراک فروشي ده، لکه بسکوټ یو شی بل شی، دا شیان دي دا خرڅونه.
وچه میوه؟
وچه میوه هم دا.
نخود ممیز نشه؟
نخود او ورته داشته ده هر څه.
دا اوس د نخود بازار کې خرڅې ډیر ده، کلک پکې چل چې ورته وایي ته څنګه خرڅې؟
زه خوش یم، پاسته شی راوړم. دا نخود کې بعد شخ دی، بعد پاسته دي. قیمته هم دا راوړم، زه دلته دکان ته راوړم. دا نو خل منه خوشاله سي.
دا شته خوش راوړی کنه؟ په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر مختصم شی راوړم او ډیر سودا من اخلي هر یو راځي.
څو کال کې ست دکان
دارې کې؟ یو کال مې کې دکانداري کوم.
خو دې چیکول
مزوري مې فوخه کوله.
څنګه هغه کار درته ښه وکړه دکانداري ښه ده
د دوکانداري اوس ښه ده
ولې
کله ناستې دوکان کې
هر ورځ 100 روپۍ ګټې ته
400 پاتې ګټه مې زده کړې
ښه بیا په دې 400 څه شی اخلي
غوښه مخرم ترکاري مرکاري راوړم
ښه یعنې که دا دوکان یې تا نه وی کنه دا کار دې نه کولی کوم چې دا مصرف برابره و
نو بیا مې مغه مزدوري کول هغه مې کوله مغه مزدوري ته تلم
ته دا پیسې په مزدوري وګټلې بیا دې دوکان جوړ کړې
هو دا پیسې په مزدوري وګټلې دوکان واچوم
ځینې کسان دې کنه بیکاره ګرځي وایي د دوکان وسط نه لرو مزدوري کولی نشو یې ته مشوره وخلکو ته څه
غریبی دی که مزدوری دی او که لوپاری دی نه کوي لار دی شکار دی او که هغه دی او که دکان دی واچې دن ته
لدې سره قدر من اوریدونکو د دې خبري مجله پای ته راورسیدو دا د یو بل نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي.